سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام شپږ بجې دي تاسو زموږ د خبري مجله همدا شیبه پر رادیو سربیره تاسو د رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پښوندې وړه کتلای او اوریدلای شي مجله په خبرونو پیلو طالبان وایي د دوی د کډوالو راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند له مشر مولانا فضل رحمان سره په کتنه کې له افغان کډوالو سره د پاکستان د ناوړه چلند ختمیدو غوښتنه وکړه. ملي رادیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن جمعه د دې کتنې خبري ورکړې دي. د خبر له مخې فضل رحمان ویلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج د مخنیوي لپاره هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان غنو دنیا لمانو د لړم د اقرب پر 15 د پاکستان د پوز له لوی درستیز اسمنیر سره پکتنه کې له پاکستانه د بیا اسناد او افغان کډوالو د اخراج ملاتړ کړی و. له پاکستانه د نومبر میاشتې له نومړی نیټې د بیا اسناد او افغان کډوالو د اخراج بهیر کړندې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې فضل رحمان د پاکستان د حکومت په استازیتوب افغانستان ته نه دی تللی بلکې د سفر شخصي دی. هغه د طالبانو له عمومي مشر ملا هیبت الله سره هم په دې سفر کې کتلی دي. د کاناډا حکومت له پاکستان څخه تورنټو ښار ته د 215 نور افغان وګړو د رسیدو خبر ورکړی دی. د کاناډا د کډوالۍ او طبیعت ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر لیکلی دی چې دغه کسان په یو چارټر الوتکه کې لیږدول شوي دي. د کاناډا حکومت وایي د 2020 کال لاګست میاشتې راهیسې 45,800 افغان وګړي او زیانګالي کسان دغه هیواد ته لیږدول شوي دي. دا تر هغه ډیر کسان دي چې په افغانستان کې له کاناډایي ځواکونو یا هم له کاناډایي بنسټونو سره کار کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو یو ځانګړی استازي د لبنان او اسرایلی پر پوله د ناکرارۍ او د ختمېدو لپاره د ډیپلوماټیکي حل لار غوښتنه وکړه. پر دې پوله د حزب الله ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي او اسرائیل ترمنځ له دریو میاشتو راهیسې ډزې تبادله کیږي. له دې سره ویره پیدا شوې ده چې په غزه کې روانه جګړه ښایي نورو ځایونو ته وغځېږي. د نړیوالې زیربناوي انرژۍ د خوندیتوب لپاره د جو بایډن ځانګړي همغږي کوونکي اموس خوشتان پرون په بیروت کې خبري اعلان تویل یو ډیپلوماټیک حل لار د دې زمينه برابروي چې خلک د لبنان په جنوب او د اسرایل په شمال کې خپل مينو ته ستنه شي. په 13 اکتوبر میاشت کې اموس د لبنان او اسرایل ترمنځ د وی موافقه منځګړیتوب وکړه چې جو بایدن یو تاریخي موافقه وبلله. که څه هم لبنان او اسرایل ډیپلوماټیک اړیکې نه لري خو دواړو هیوادونو ته د دې موافقه لمخې د غازو د سرچینو د استخراج زمينه برابرېږي. او په زرګونو محصلانو پرونه د یونان په پلازمېنه اتان او نور خارونو کې په زده کړو کې د اصلاحاتو په مخالفت لاریونو نه وکړل. د دغه اصلاحاتو له کبله په دغه هیواد کې د خصوصي پانتونونو فعالیت ته زمينه برابرېږي. ټاکل شوی د صدر اعظم محافظه کار حکومت روانه میاشت پارلمان ته یو لایحه وړاندې کړي چې په یونان کې د نن د خصوصي پانتونونو فعالیت ته زمينه برابروي. په یونان کې ګڼ کسان په دې باور دي چې له دې سره په یونان کې د عمومي پانتونونو اهمیت کمیږي او د هغو کسانو په وړاندې به د خصوصي پانتونونو دروازې تړل کیږي چې د فیس د ورکولو توان نه لري. د یونان حکومت وایي خصوصي پانتونونه به د بهرنیو پانتونونو د څانګو په توګه خپل فعالیت کوي. تاسې د ازادي رادیو د خبري مجله د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلی او اوریدلی شئ. اوس مهال ازادي رادیو څلور ساعته نشرات لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19.5 مترو موږ اوریدلی شئ او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په لنډو څپو په منځنۍ څپه 12.9 موږ اوریدلی شئ. اوس هم ورځو په دې مجله کې راسره د مطالب اوریدلی شئ. وړاندې بار سره ورې چې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند مشر د طالبانو له مشر ملا هیبت الله سره په کتنه کې د ټي ټي پی او په افغانستان کې دایش د لمنځوړلو په اړه خبرې کړې دي. دا چې په دې لیدنه کې د افغانستان او پاکستان د نورو کوم مسایلو په اړه باندې خبرې اترې شوې دي. وړاندې درته چوسیات لرو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر یو ځل بیا پر طالبانو نیوکه کړې ده او هغه یو ترهګریزه ډله بللې ده. دا چې ولې د امریکا او طالبانو اړیکې خړې پړې ښکاری په دې اړه هم درته وړاندې جزئیات لرو. همدارنګه په دې اړه به هم سره جزئیات واوري چې په حق یا نړیواله محکمه کې د اسرایل پر ضد په غزه کې د نسل وژنې قضیه اوریدل کیږي، او له دې سره جوخت د ویره هم رامنځته شوې ده چې د غزې جګړه د سیمې نور هیوادونو ته ونغځيږي. په دې اړه هم وروستي جزئیات درته لرو. د سپورت لډګره مو هم خبرو، او د هغې هندارې په اړه هم جزئیات درکو چې په کتو ورسره د یو کس ټول مرزونه تشخیصیږي. دا شوې ده هنداره چرته ده، څنګه جوړه شوې، په دې هم جزئیات شته. نور مطالب هم شتمل تیم واړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو زفرید سیال د میر احمد صافیه وقا پایکار د تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني یو. یو شمیر پاکستاني رسنۍ وايي په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن ترمنځ په لیدنه کې د ټي ټي پی د کنټرول او د دیش د خراسان څنګ د لمنځوړلو په اړه د یوې هوکړې پر یوې هوکړې ټینګار شوی دی. دا چې په دغې لیدنه کې نورو کومو مسایلو باندې خبرې اترې شوې دي، ورزو سنا کاکړ ته چې جزئیات راکړي.
یو شمیر پاکستانی رسنیو له دې ټل ایکسپریس ریپیون ورځپاڼې په کندهار کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د لیدنې خبر ورکړی او جزئیات یې خپاره کړی دي. دغه ورځپاڼې د خپلو سرچینو له قوله ویلي دي چې په دې لیدنه کې د طالبانو له لوري د تحریک طالبان د پاکستان د غړو د کنټرول هوکړه شوې ده. د ورځپاڼې د راپور پر بنسټ ملا هیبت الله اخونزاده بیا د دایش خراسان څنګه د وسله والو په ځپلو علما څوډولو کې د اسلام آباد همکاري غوښتي ده. هغه وسله والا ډله چې د کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې د یو شمېر خونړیو چاودنو مسؤلیت منلی دی. ایکسپرس ریپیر لیکلي چې د پاکستان انتخابات په من فضا کې ترسره کېدل، د پاکستان او ټي ټي پي ترمنځ رسمي اعلان شوی لنډمهاله اوربند، له پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو په یوسلو کې نرمي، د چمن سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزې شرط لري کول، او د ټي ټي پي او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلېدل نور هغه مسایل دي چې د ملا هیبت الله او مولانا فضل الرحمن ترمنځ پرې هوکړه شوې ده. د ایکسپرس ریپیون د راپور پر بنسټ چې مولانا فضل الرحمن کندهار ته د پاکستان د څرګند پیغام سره چې طالبان دي د ټي ټي پي او اسلام آباد ترمنځ یو تاکي تللی دی. د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر دې دمه په دې اړه څه نه ویلي، خو پخوانی طالب چارواکي سید اکبر اغا مو سره په خبرو کې دا تایید کړ چې مولانا فضل الرحمن په کندهار کې د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ ظاهراً د اړیکو د رغولو په هدف مولانا فضل الرحمن د روان اونۍ د یکشنبې په ورځ د طالبانو حکومت په رسمي بلنه کابل ته سفر وکړو چې نن پای ته ورسېده. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند په یو بیان کې چې نن یې په رسمي اکسپانه خپور شوی ویلي چې مولانا فضل الرحمن د دې سفر په لړ کې د طالبانو د حکومت له ګڼو لوړپوړو چارواکو سره کتلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ښه کېدو یې ورسره خبرې او بحثونه کړي دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایندې ممتاز زهرا بلوچ تېره ورځ په خپل ونی زخبې ناسته کې افغانستان ته د مولانا فضل الرحمن سفر شخصي وباله او له جی ډی پی سره یې د خبرو بیا پیلې ده یې رد کړل. هغه بلوچ ورته ټینګار وکړو چې د طالبانو حکومت دی د تحریک طالبانو پاکستان پر ضد عملی اقدامات وکړي. پاکستان په ور ور ادا کړی چې تحریک طالبانو پاکستان وسله والا ډله د طالبانو تر واکمنۍ افغانستان کې فعال ده او په پاکستان کې بریدونه کوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادا رد کړې ده. د طالبانو حکومت د پاکستان نامنی د هیواد کورنۍ مسله بللې او ویلې دي چې اسلام آباد د خپل نامنی ریښې په خپل هیواد کې ولټوي.
سنا کاکړ وچې کابل ته د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر او په کندهار کې د طالبانو د مشر مولوی هیبت الله سره د کتنې پاړه باندې او د چي په کوم مسلو خبري اترې کړې وي مختارستی جزئیات راکړه. باندې موضوع به تم شو په خبر پختونخوا کې له پخوانی سناتور او د افغانستان او پاکستان د چارو لښنون کې افراسیاب خټک سره اجمل آند خبري کړې او په پیل کې ترې د مولانا فضل الرحمن د رول پاړه باندې په سیمه کې څومره نفوذ لري پوښتنه کړې ده.
اصلا ټي ټي پی و طالبان یک سازمان هست، سازمان واحد. ای یک چیزی بازی های استخباراتی است که اینا را گویا دو سازمان ساختن. در واقعیت اینا اول و آخر
په بخنی سره چې په تخنیکی ستونزې کې موږ به ورشو په دې اړه باندې به د افراسیاب خټک سره د اجمل ان پښتو مرکه وورو. کوشش وکړو چې دغه مرکه تاسو ته خبره کړو، خو که چیرې دغه تخنیکی ستونزې ډېرې وي موږ به بل مطلب راواخلو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر یو ځل بیا پر طالبانو نیوکه کړې ده او هغه یو ترهګره ډله بللې ده. وربشو لیمی سپېڅلې تعلیمه جانې ته هم ستړي مشي، بخیر راغلې. که تاسو راته وایي چې دغه خبرې اترې څه وخت شوې دي او طالبانو ته کله ترهګریزه ډله ویل شوې ده؟
فریده جان، لکه څنګه چې تاسو ویل، د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال یو ځل بیا د طالبانو پر کړنو نیوکه وکړه او هغوی یې ترهګر وبلل. ښاغلی مکال په هغه غونډه کې چې د پنجشنبه په ورځ د امریکا په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو د غړو په حضور کې په افغانستان کې د جو بایډن په سیاستونو د تمرکز لپاره جوړه شوې وه، ادعا وکړه چې طالبان د القاعده په ګډون د تروریستي ډلو ملاتړ کبی حقایدا چې تل طالبانو حکومت رد کړی ده. مایکل مکال وویل دی جو بایدن ادارې فکر کوي چې لا طالبانو سره ملګرتیا کوي د هغوی د اقداماتو لپاره ګټور وي، خو په خبره د طالبانو چلند په کارا ډول کوي چې تر تاثیر لاندې نشي راوستلای. کاغلی مکال زیاته کړه چې وبرستر بلې افغانستان کې افغان خدای او انجونی په یو ناوړه وضعیت کې دي چې د په خبره لده هیواده د امریکا لبتلو ورسته بل هر وخت به تر دی. مکال د وسلو په نړیوال سوداګرۍ کې د طالبانو د ونډې په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه او زیاته کړه چې طالبان د القاعده په ګډون د ترهګرۍ د ترهګرو ډلو د تمویل، تجهیز او ورته خوندي پټنځایونو د جوړولو په حال کې دي. هغه ټینګار وکړ چې د امریکا له وتلو وروسته طالبان په افغانستان کې پاتې $5 میلیارد پوځي تجهیزات پلوري. چې د ښاغلي مکال په وینا دا به په ټوله نړۍ کې له ترهګرو ډلو او د امریکا د دښمنانو سره مرسته وي. د طالبانو حکومت د مک مایکل څرګندونو ته غبرګون نه ده ښودلی، خو په تېره کې دا ډول ادعاوي رد کړې دي. توماس ویسټ د کانګرس په غونډه کې د امریکا د استازو د جرګې د غړو د اندېښنو په ځواب کې وویل دوی له افغانستانه د ګواښونو د بیا راپورته کېدو د څارنې او مخنیوي لپاره خپلې ترهګرۍ ضد وړتیاوې له سره تنظیم کړې دي. توماس ویسټ ادعا وکړه چې طالبانو د القاعده مشر ایمن الزواهري ته په پناه ورکولو سره لخپل مکلفیتونو څخه سرغړونه کړې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ښځو انجنونو بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځنګړي استاذ رینا امیری د افغان ښځو له حقوقو څخه د دفاع پر دوام ټینګار وکړ او زیاته کړه چې امریکا به تر هغو د طالبانو د کړنو ملاتړ ونه کړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او انجنونو د حقوقو په درناوي په برخه کې ژور او مانادار بدلون نه وی راغلی. خو د طالبان حکومت ته لدا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونه تامین کړی دي. فریده جانې،
ډیره زیاته مننه. کور ودان لیمه سپېڅلې وه چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایک مکال د څرګندونو په اړه باندې چې یو ځلې بیا طالبانو ته ترهګریزه ډله ویلې وه روستي چوستیات راکړه. لکه څنګه مو چې مخکې واورېدل، د افغانستان ته د جمعیت علما اسلام د مشر د سفر په اړه باندې زموږ همکار د افراسیاب خټک سره خبرې کړې دي. ورزو د مرکې چوستیات اورو.
اصلا ٹی ٹی پی و طالبان یک سازمان هست، سازمان واحد. ای یک چیزی بازی
په وخنې سره چې دا تخنیکی ستونزه لا هم نه ده حل شوې، موږ به هڅه وکړو چې د افراسیاب خټک پښتو مرکه تاسو ته خبره کړو. اوس به هم یو نړیواله موضوع راوخلو. د عدالت نړیوالې محکمې پرون پنځشنبه د اسرایلو پر ضد د جنوبي افریقا د شکایت اوریدو غونډه پیل کړه. په دې اړه روس درته جزئیات لرو. خو په ایران کې، ایران په یمن کې د حوثی اغیانو پر اهدافو د امریکا د متحده ایالاتونو او برېټانیا د ځواکونو بریدونه غندلې دي. لکه چې په غزه کې جګړه پیل شوې، حوثی اغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي په سره سمندرګي کې پر ځینو کښتیو حمله کړې دي. ورزو تفصیل په دې راپور کې ګورو. واورو،
حوثی اغیان چې د ایران له ملاتړه برخمن دي وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او برېټانیا په پوځي حملو کې 15 غړي وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. د حوثی اغیانو د پوځي څنګ ویان یحیی سری په هغه وینا کې چې پر ټلویزیون خبریده، د دې موضوع له اعلان سره وویل چې په دغو عملیاتو کې د حوثی اغیانو خلاف 3 اویا حملې سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیرش په پیل اعلامیه کې ویلي چې دغه اقدامو شو د امریکا او متحدان په سر سمندرګي کې د ایران ملاتړ د برخمنې یاغي ډلې د حملو زیاتې دل نسی زغملی. د هغه پوینا دغه حملو د بیړی چلولو د لارو ازادي او په سیمه کې امریکایي پرسونل ته خطر پیښ کړی وو. بایدن ویلي چې په سر سمندرګي کې پر نړیوالې بیړۍ چلونې د حوثي یاغیانو د بې ثباتوونکو او خطرناکو بریدونو په ځواب کې د امریکا او بریتانیا پوز د استرالیا، بحرین، کاناډا او هالند په همکاري په یمن کې د حوثیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې پر پوځي اهدافو بریدونه کړي دي. واشنگتن ویلي چې د امریکا سمندري ځواکونو او متحدانو یې د یمن په 1400 ساحو کې د حوثي یاغیانو پر څه باندې 60 اهدافو بریدونه کړي دي. بلخو د امریکا دفاع وزیر لوید آستن خبرداري ورکړي چې حوثي یاغیان خپل بریدونه ونه دروي ډیر نوې تاوان به پرې کړي، خو حوثي یاغیانو ګواښ کړي چې د امریکا او بریتانیا پر هوایي بریدونو سربیره به په سر سمندرګي کې له اسرائیل سره تړلې کښتۍ په نښه کوي. خو د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا او استرالیا چارواکو د حوثي یاغیانو د مورچلونو خلاف د حملو دفاع کړي، هغه محدودې، متناسبې او اړینې بللې چې په سمندرګیو کې د بیړۍ چلونې د ازادي او د نړیوالې سوداګرۍ تضمین کوي. په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې د جګړې له پیله حوثي یاغیان د حماس ډلې په ملاتړ په سره سمندرګي کې پر اسرائیل پورې تړلې کښتۍ په نښه کوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړۍ توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور ټپیان کړل.
دا ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجله. ازادي رادیو څلور ویشت ساعت
پرته با افغانستان ته راستنه شو. د هغې مرکې په اړه باندې چې وړاندې مو تاسو ته یادونه وکړه چې زموږ همکار اجمل آن په خیبر پختونخوا کې د افغاني سناتور د افغانستان او پاکستان د چارو د شنونکي افراسیاب خټک سره کابل ته د مولانا د سفر په اړه باندې کړې ده. د باور
فضل الرحمن یو مجرب سیاستمدار دی او هغه غوښتل چې دې موقع نه استفاده وکړي او داسې د طالبانو سره خپل اړیکی هغه لري، مګر داسې اړیکی نه دي چې ګویا د طالبانو ته ویلې شي چې تاسو کوي یا طالبان دسر داسې نږدې دي باګه دي. او بل طالبان پوهېږي چې پاکستان کې د افغانستان باره کې کوم سیاست دی، دا جنرالان جوړي، نو دا د فضل الرحمن په لاس کې نه دی پدې پوهېږي. فضل الرحمن صرف یو خپل ځان باره کې یو انتباه جوړول غواړي چې ګویا دی یو سیمایز سیاسي زعیم دی او افغانستان او پاکستان دواړو کې د خبرې نفوذ او تاثیر لري. زما په خیال کې داسې یو کیسه دم جوړه کړې ده، خو داسې دین سره جوړیږي نه. ما یقین نه دی دا یو جهانی لوبه ده او دې لوبه کې نه د فضل الرحمن زور رسی او نه د طالبانو زور رسی، دا خو د چین او د روس او د امریکې او د هغه خپل منځ کې کتاب دې ډېری خبرې دي.
خټک صاحب، مولانا فضل الرحمن په دغه راتلونکو انتخاباتو کې څه ته پته مې ده، څه هیله لري؟ تاسو ول چې د غواړي چې د خپل ځان د مطرح کېدو لپاره دغه منډه ترلې دي، نو د دغه انتخاباتو په برخه کې د سفر کو غنونو طالبانو سره لیدل نه څه څه لاسته راوړنه کې ده؟
دې پرې پوهیږي چې پاکستان کې سیاسي مهندسي چې دا د جنرالانو لخوا راکی او دې غواړي چې اغوی تا دا ونمود کی دور تا اوخی چی گویا دی پا افغانستان که نفوز داری، نو چی اغوی دی تا جنرالای تا آماده شی چی پختونخوا که او بلوچستان که رد دا تا اسپاری بلوچستان که طول بطلی سپاره خو دا پختون نشین سیمی چی دی چی دا گونا قدرت تا اسپاری او دا مخیم پا دی نوم باده پختونخوا که حکومت جو کرده و او پا بلوچستان که پا ائتلافی حکومتونو که گردون در لودل دا اوس هم غواړي چې دغه دوه ایالتونو کې، ځکه چې پنجاب کې خو بیا دا ٹی ٹی پی یا طالبان یا دا کسې نشته دي، هلته کې خو نور ګوندونه دي. خو دا چې دغه چې کوم ډیورانډ کرښې سره نږدې سیمې دي، په دې کې دی غواړي چې انتخاباتو په ذریعه او د جنرالانو په کومک دې قدرت ونیسي.
څه فکر کوي چې ٹی ٹی پی دم ګړې پاکستان کې انتخاباتو ته څومره ګواښ پېښولی شي؟
او ٹی ٹی پی خو پخوا هم ګواښونه ډېر پېښړي دي. دا درې انتخاباتو زه شاهد پاتې شوم، 2008، 2013، 2018،
پدې کې دوی چې کوم پښتون ملګرا خلکو دې انتخاباتو ته نه دی پریتی ٹی ٹی پی دا غیب مخده بپلی دا وجلی دی کمپینونه و تا وران کردی دی کاندیدانه و تا وجلی دی خدا با یکی دی چی ٹی ٹی پی خپلا اجندا با نوی دا دی پاکستانی جنرالانو اجندا دا گوره چی پاکستانی جنرالانو خبر چی بوکو اوی تا طالبان چیلنج نده اوی دا پارا بکتون بلوش بیلی گرایی شدا دا اوی خطر زانت بولی او دا دی پزد بانده اقدامات کئی او وقت اقدامات دی ٹی ٹی پی لاره کئی نو اوس دې ځلتم کېږي نو دا اقدامات خدای ونه کې خدا تاسو وګورئ دا موسم دا ور باندې بلوځ حمله وشوه هغه هم د یو تکړه ځوان پښتون رهبر دی نو دا دې نه ښکاري چې بیا هم که دوی مداخله کوي نو دا دغه د جنرالانو په خواهش وکړي
تاسو دغه ظاهرا خپل مولانا فضل الرحمن چې راغلی ویل چې غوښتل د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه را پیدا شوی ترنګلتیا لري کې مقصد د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ په افغانستان کې دغه ترنګلتیا تاسو واقعا داسې یو ترنګلتیا یو وضعیت شته دی چې دغه سیاستوالو ته پکې اړتیا پیدا شي د منځګړیتوب
ترنګلتیا خو په دې معنی شته چې تکتیکی توګه باندې طالبانو او د پاکستاني جنرالانو منځ کې یو فاصله پیدا شو دا تکتیکی ده ستراتیژیک نه ده ستراتیژیک په وانه باندې پاکستان او طالبان خپلو کې متحدین دي او هیڅکله دې دومره فاصله پیدا شو یو دویمه خبر دا ده چې پاکستان کې جنرالان هیڅکله اجازه نه ورکوي چې د افغانستان باره کې چې کوم پاکستان سیاست دی دا د سیاست بدلالو له خوا نه جوړ شي یا د هغوی پکې نفوذ ولري نو طالبان چونکې په پاکستان کې ټول عمر هغې تېر کړی دی او دلته نه تللی دي نو هغوی په دې خبره پوهېږي چې فضل الرحمن که دې خبره کې دوی سره خبرې کړي وي هغه لافې کړي وي هغوی پوهېږي چې دا خبرې اساس نه لري نو ترنګلتیا فضل الرحمن یا سیاسي خلک ځکه نه شي لري کولی چې پاکستان کې د دې واک چې دی هغه یوازې جنرالانو سره دی بلکې خلکو سره نشته دی
په خیبر پختونخوا کې د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکو یو پخوانی سناتور افراسیاب خټکو چې کابل ته د مولانا فضل الرحمن د سفر په اړه مکثر خپل تحلیل شریک کړی و د خوست په صبرې او یعقوبیو کې د قومي مخورو فعالانو په منځګړیتوب د یوې دوه کورنۍ ترمنځ دښمنۍ په دوستي بدله شوې ده په دغې دښمنۍ کې شپږتنه وژل شوي وو دا چې څنګه دغه فعالان توانېدلې دي چې دغه کورنیو ترمنځ دغه دښمنۍ په دوستي بدله کړي په دې راپور کې اورو وګورو
د خوست ولایت صبری او یعقوبی پولیسوالی کې د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر رامنځته شوی اتلس کلنه دښمنۍ چې د دواړو لورو شپږ کسان پکې وژل شوي او درې عام خلک پکې ټپیان شوي ول د قومي مخورو او ځایي مسلحینو په منځګړیتوب به دی ختمه او د پښتني دود له مخې د قومونو او مشرانو په مخ کې د دښمنۍ ټوپۍ ړنګې کړې
هر سخته چې وي خامخا حل لري نو که مخکې د دېغې نه چې نوی مشکل ته ورسیږي یا نوی نور زرغونې کې حقوقي مسایل وي تیشه چې وي باید مخکې دې نه غام وخوړل شي هم کور وشي دا به د ټولې منطقې بلکې د افغانستان په خیر به وي دا
یا د دښمنۍ چې د مشرانو او مسلحینو په حالو ځلو حالو فاصل شوه د مرحوم جمعه خان او مرحوم حضرت ګل د کورنیو ترمنځ وه دواړو جانبو له نورو خلکو هم وغوښتل چې د ځان او خپلو راتلونکو نسلونو د هوساینې په خاطر دښمنۍ پای ته ورسوي
دا مسالې د توپک له لارې یا د دښمنیو د دغې د لارې نه حل کېږي دا د خبرو د لارې حل کېدای شي
د بدې دواړه لوري دا هم وایي چې دښمنۍ د ښکېلو لورو د کورنیو د غړو د ژوند ټول اړخونه اغېزمنوي او دښمندار په محتاجۍ ویره سخت احتیاط او اندېښنو کې وخت تېروي
د بدې داسې یو ژوند دی چې مسته په آرامه ژوند نه لري حتی تر دې پرې چې شپې به مسد داسې ښکاري چې دې طرف نه به مسد دیوال طرف نه به څوک راوځي څوک به ولي یا دې طرف البته چې مسد یو سکند ته د آرامۍ د سکون ژوند نه لري چې ته مسد دا احساس وکړي چې زه مسد په داسې کې د سکون ژوند لرم
قومي مخور وایي کچېری تر پیخو مخ کې داوا او لانجلرن کې خپل مسلې مشران سره شریکي کی او له هغه پښته دود او دستور او سوري د حل غوښتنه وکي خبره تر وسله وړ شخړه او دښمنۍ نه رسیږي په لوی پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې د ځمکو غرونو او دښتو پر سر د قومونو خیرونو او کورنۍ ترمنځ لانجه او دښمنۍ اوږده مخینه لري د دښمنۍ د خلکو ژوند له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړی، خو په دې وروستیو کې د هریدو لپاره کوښښونه ډیر شوي دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي، د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اوس هم د ټکنالوژي د نړۍ نه په امریکا کې بیلابیل شرکتونه په مصنوعي ځیرکتیا چلونکي روباټونه او نورې جادات نندارې ته اخی دي. په نندارتون کې ودا ساينه یا هندار هم شته چې یو کس پکې وګوري نو د ناروغیو او ممکنو مرزونو په اړه تشخیص کیږي. دا چې څنګه په دې راپور کې ګورو.
دا مشین میروکا نومیږي. د وی فرانسوي کمپني جوړ دا روبوټ د انسانانو د ملګري او معلوماتو ورکوونکي په توګه کار کوي. میروکا کولای شي چې د خلکو نږدې هر قسم پوښتنې ځواب او د لارو په موندلو کې مرسته وکړي. دا او نور روبوټونه د امریکای په لاس ویګاس کې د ټکنالوژي د نوو ایجادونو یا اختراعاتو په نندرتون کې اخول شوې دي. دلته د نړۍ له بیلابیلو سیمو کمپني خپل هغه ماشينونه وروړي چې په مصنوعي ځیرکتیا یا ارتفیشل انټيليجنس چلیږي. په دغه نوو ایجاداتو کې دا هنداره یا آینه هم دا چې په ظاهره د ورځنی استعمال یوه عادي هنداره ښکاری، خو دا عادي نه ده بلکې د ناروغیو تشخیصونکې آینه ده. هر څوک چې په دې هنداره کې وګوري د زړه ضربان، د وینې فشار، د شکرې ناروغي، تبه، د زړه رنځونه او نورې معلومې دلې شي. په دې توګه خلک کولای شي د ناروغیو د زیاتېدو مخنیوي وکړي. دا انکی یا چشمې لواړه موبایل فون ویډیو په لوی سکرین درته ښیي. دا انکی د یو اپ لاري د خپل فون سره نخلول شي او به چې له انکو هر خواته ګوري نو تاسو ته ویډیو د یو لوی ټلویزیون د سکرین یا شیشې په څیر ښکاری. دا انکی وړه ویډیو د سینما د پردی عمره خودل شي. دا د مشمانو د ګرځولو ماشين دی چې په انګریزي سټرالر بولی او د یو چاله خوا چلولو ته ضرورت نه لري. په دې ګاډي کې مشمان لیو ځای بل ځای ته په داسې ډول وړل کېدی شي چې مور پلار ته د کشولو ضرورت نه وي. دا ماشين لکه د بیډراور او موټر کولای شي ځان له خندونو دیوالونو سره جنگیدو، پر سړک لټکره او چپکېدو وژغوري.
دا پښتو خبری مجلې پای تر ورسېدو. په پای کې ورزو ساسي پیغامونه اورو. تاسو د رادیو نور خبرونه مه هیروئ.
ستاسو لا پیغامونه
زه د هلمند ولایت ستاسو ته دا پیغام درکړم. یاره کله چې به شي سر خلاص شي خو هغه وشته لاس په کار سکین د افغانستان حالات ورستر بل په خدای به دي خاطر و. یو داسې خلک نه حساب وایي چې هغه په دولت کې کار لري او یا د مخه یو داسې سرمایه درلودلې. نور خو به خدای د افغانستان ټوله ولس پکر ته ولاړ دی او به د حکومت خو په خدای کسره ورسره ورور. نور ستاسو خوښه ده.
محترم د یو کال سلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم لکړی د پاسپورټ رینیو کول دپاره، تر اوسه پورې هیڅ معلومات هیڅ اطلاع نه راکړې. اتم میاشتې ویلي وي، اتم میاشت نه یو کال شو، یو کال نه دی خو ته هیڅ جواب نه دی راکړ شوی. زما د ورور ما یو ځای فارم ډکړی ورکړی مې او تر اوسه پورې هیڅ څه نشته دی. چور پس لاړ شي پاسپورټونه باندې چک کوي. پاسپورټ چې شته پکار دی نو د 2500 رقمه خبرې دلیل ته دلایل جوړي، پلمې جوړی، کمیشن کارانو پیسې خوړلې دي او مم کم اسناد نه درويستلې، کم دقیق معلومات نه درکړ. صبر وکړه، نوبت کې پروت دی. صبر د په نوبت باندې خلکو ته ورکړ کی تر اوسه هیڅ درا کې ونش.
سمې د ماجرو حالات په دې ژمې کې خراب دي. موږ د غزنی د ولایت څخه خبرې کوو.
تاسو څنګه لرم همدم ربو وایم شاهزاده رادیو زنده‌باد. ازادۍ رادیو د ملت او د افغان غریب ولس غږ رادیو زنده‌باد. یم زنده‌باد. په خیر کې یو ځانګړی سلام ټول اوریدونکو لیدونکو ته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.